The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio De
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د ګل ورځ تو سره شلم کال د ستمبر 28 نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن هرکلی وم تازه او مهم خبرونه به په دې خبرونه کې تاسو وړاندې کوو خو لا بل پکښې د خبرونو سرټکو ته د افغانستان د روغې جوړې د اعلی کونسل مشر ډاکټر عبدالله د پاکستان په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی او هلته د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی سره د ډلو په کچه خبري شوې دي. ډاکټر عبدالله با د نورو مهمو حکومتي او فوزي مشرانو سره هم ني. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وايي د قبایلي سیمې د پاره چې صوبو په قامي مالیاتي ایوارډ یا ان اف سي کې د 3% برخه ورکول ویلي هغه وعده پوره نه کړي. عمران خان وايي چې په افغانستان کې امن راشي قبایلي علاقې به ور سره پرمختګ وکړي او په قومي سملي کې د حزب اختلاف مشر او د پاکستان مسلم لیگ نواز د مهم غړي شهباز شریف ته احتساب ادارې د ګولیا دوشنبه په ورځ گرفتار کړو. په هغه پیسو د قانوني انتقال او د آمدن نزيات اساسي لرلو الزامات دي. سرټ کې تاسو واوریدل وړاندې کوست خبرونو تفصیل. د افغانستان د روغې جوړې د اعلی کونسل مشر ډاکټر عبدالله د پاکستان په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. هغه په بارنو چارو وزارت کې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی سره د ډلو په کچه خبري کړې دي. ډاکټر عبدالله با خپل سفر په موقع د پاکستان صدر عارف الوی، د ملک وزیر اعظم عمران خان، د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په شمول د سیاسي او عسکري مشرانو سره یې او په انسټیټیوټ اف استراتیجیک سټډیز کې به وینا هم کوي. د سفر په اړه ډاکټر عبدالله په ټویټر ویلي، د پاکستان د وزیر اعظم، صدر، د سینیټ چیئرمین، د قومي اسمبلی سپیکر، د بارانو چارو وزیر او نورو چارواکو سره به یې نوموړي زیاته کړه. دا سفر دواړو ملکونو ته موقع برابروي چې په دوحه کې د افغانستان د امن په خبرو او دواړو خيزه اړیکو د یو بل سره نظرونه شریک کړي. عبدالله هله سرګند کړه چې دا سفر به د دواړو خيزه شریکي همکاري ترڅنګ په افغانستان کې د تلپاتې امن نوې با پرانیزي. د افغانستان د مصالحتي عالی شورا مشر عبدالله په داسې وخت د پاکستان سفر کوي چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبري جاری دي. او د جمعې په ورځ د افغانستان صدر اشرف غنی او وزیر اعظم عمران خان په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د شروع کېدو او په افغانستان کې د دسپندۍ په موضوع په ټلیفون هم خبري کړې وي. عمران خان سره د افغان صدر اشرف غنی د خبرو په اړه ارګ یا د افغان صدارتي ماڼۍ په وپاڼه ویل شوی وو چې دواړو مشرانو د ټلیفون د لارې د دواړو ملکونو د اړیکو، د امن پروسې او په افغانستان کې د دسپندۍ د ټینګښت په اړه خبرې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وی د قبایلی سیمه د پاره چې صوبو په قومي مالیاتي ایوارډ یا ان اف سي کې د 3% برخه ورکول ویلی وو هغه وعده پوره نکړي. عمران خان وی چې په افغانستان کې امن راشي قبایلی علاقې به ور سره پرمختګ وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نن د ګولیا دوشنبه په ورځ د قبایلی ازلو، مومندو او باجوړ سفر کړي او په مومندو کې را جوړی شوی غونډې ته په وینا کې ویل هڅه کوو چې په قبایلی علاقو کې زیاتې پیسې ولګو ځکه چې د غسیمه ډیره شاته پاتې شوې ده. عمران خان زیاته کړه دوی په ان اف سي کې د شوی وعده تر مخه د پیسو ترلاسه کولو کوشش کوي. د پاکستان وزیر اعظم په خپل وینا کې ویل دا زیری ده چې په افغانستان کې د امن خبرې روانې شوې دي. موږ ټول د هغې لپاره دعا کوو چې دغه خبرې کامیاب شي او که په افغانستان کې امن راغلو دا ټوله قبایلی علاقه به آباد شي او ترمنځنی ایشیا به تجارت روان شي. هغه زیاته کړه په قبایلی علاقو کې په پولا کاروباري مارکیټونه جوړول کیږي د کم سره بچي علاقه وده وکړي. عمران خان وویل د قبایلی سیمه او بلوچستان، پنجاب او سندزنی علاقې چې شاته پاتې شوې دي په هغو کې قبایلی علاقې په سر کې دي. زموږ درېسته چې کوم علاقې شاته پاتې دي ټوله پاملرنه به هغه ته وي. هغه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ته باور ورکړو چې د قبایلی سیمه د پاره به ور سره پوره پوره مرسته کوي. عمران خان په باجوړ کې ویل د علاقې ټولو خلکو ته به د صحت کارت ورکو چې په یو کورنۍ د کال په سر د وو لکو روپو علاج کولای شي. د سرکاري میډیا تر مخه وزیر اعظم په مومندو کې د نهقي ټنل او شیخ زید هسپتال پرانیست وکړه او په باجوړ کې د تیمرګری خار باجوړ امامتګټ د سړک بنیاد هم کې خودو په قومي سملې کې د حزب اختلاف مشر او د پاکستان مسلم لیگ نواز ته یو مهم اقړې شهباز شریف ته احتسابي تاریخ د ګولیا دوشنبه په ورځ گرفتار کړو. په هغه پیسو د قانوني انتقال او د آمدن نزياتي اساسې لرلو الزامات دي. د شهباز شریف د گرفتارۍ نوړاندې لاهور های کورټ د ضمانت لپاره د هغه خواست رد کړې وو. د دې نوړاندې د اسلام آباد احتساب عدالت د حکومت مخالفه پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخوانی صدر آصف علي زرداری باندې په مبینه توګه د جالي بانک اکاونټونو د لارې پیسو د غیر قانوني انتقال مقدمه کې فردي جرم لګول شوې ده. د وزیر اعظم عمران خان د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو د دوی پرځت احتساب عملیات سیاسي زورونه او په ګلګت بلتستان کې د راتلونکو انتخاباتو کې د ټګۍ د حکومت سازش بلي. د عمران خان حکومت د حزب اختلاف الزامات ردي او د احتساب مقدمه د وړاندې حکومتونو په مودو کې هم تر چوي دي. د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان صوبې جنرال سیکرټري مابد کاکا وايي د ګوند صوبې ویان اسد خان د تیری جمعې د ورځې نه به درکه شوې ده. اسد خان د عوامي نېشنل ګوند بلوچستان ایالتي مشر اصغر خان اچکزي د تر اکازوي ده. د مابد کاکا په خبره اسد خان اچکزي د پارټي ایالتي ویان ده هغه د جمعې پورې شاوخوا درې سلور بجې د کورا راوتلې وو چې د هفته په ورځ به په کوټه کې د صوبایي ورکینګ کمیټې او اتوار په ورځ به د صوبایي کونسل په اجلاس کې ګډون کوو. د کوچلاک سره نږدې کوروالو ته ټلیفون کړی وو. د هغې وروسته نه د کوروالو سره رابطه شوې ده او نه په کوټه کې د هغه د رور او د ګوند ملګرو سره رابطه شوې. هغه ویل د اسد خان د بدرکه کېدو حالې پولیس ته ورکړی دی او د چمن پولیسو په تاڼه کې پرچه هم درج کړی ده. وی او ای ډیوا د چمن پولیسو چارواکو سره په ټلیفون د رابطې کولو کوشش وکړو خو کامیاب نه شو. د چمن د پولیسو تاڼي ټلیفون آپریټر وی او ای ډیوا ته وویل دا پیښه کوچلاک تانیسې د لیویز ځواک په حدود کې شوې ده. د دوی په خبره نور تفصیل ورسره نشته. عوامي نېشنل ګوند په بلوچستان کې د بلوچستان عوامي پارټۍ سره په حکومت کې په اتحاد کې ده.
د وایس اف امریکا جی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري را سره ملوسیږي. د افغانستان د ملي مسالیتي علي شورا مشر ډاکټر عبد الله عبد الله نن د ګل یا د شبې په ورځ په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. دوی د شام محمود قریشی سره خبرې شوي. ډاکټر عبد الله عبد الله د خپل سفر په محل د صدر عارف علوي د وزیر اعظم عمران خان او د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په شمول د سیاسي او عسکري مشرانو سره ویني او په انسټیټیوټ اف سټراتیجیک سټډیز کې به هم وینا کوي. د پخواني سفارتکار زید سید وای چې د دوی د سفر مقصد د پاکستان په دې خبره کانه کول دي چې افغان طالبان دي د امریکا سره د خبرو په ډول د افغان حکومت سره هم خبرو ته تیار کړي. په دې اړه باندې نور تفصيلات د سمبات څخه رابیا پیر په راپور کې درته لري.
د افغانستان د قومي مفاهمت کونسل مشر ډاکټر عبد الله عبد الله د افغان سولي پروسه کې د پاکستان هڅې ستایلې دي. د بهرنیو چارو وزارت کې ډاکټر عبد الله عبد الله سره د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی لیدلې دي. په دې موخه د بهرنیو چارو وزیر ویلي پاکستان به د پرامن افغانستان او د جګړې پر امن سیاسي حواریم لا تړ کوي او د غړې زمواري په توګه به خپل زمواري تر سره کوي. دوی زیاته کړي امریکا او طالبانو ترمنځ وزنامه بیا په دوحه کې بین الافغاني خبرو له سبب افغانستان کې د سولي هلي را برسيره سوي دي. افغان مشرانو ته پکار دي دغه تاريخي موقع څخه ګټه تر لاسه کړي او د دې د هواري لپاره سنجيده ګامونه پورته کړي. شاه محمود قریشي زیاته کړي چې د سیمې او افغان امن لپاره به دواړو هیوادونو ته پروسه خرابونکي په نظر کې ساتل وي. دوی پر نړیوالې فرورلوي شخ کړي چې افغانستان د بیا وداني او اقتصادي استحکام لپاره دي را مختصم او دای هم ویلي چې پاکستان افغانستان خپلواکۍ ته د درناوي په نظر ګوري او د غونډي هواد سره مضبوط اقتصادي اړیکی غواړي. د افغانستان د روغې جوړې د اعلی کونسل مشر ډاکټر عبد الله عبد الله نن سحر په درې ورځني سفر اسلام آباد ته راورسېدو. د روغې جوړې د اعلی کونسل د مشر په توګه د ډاکټر عبد الله پاکستان ته لومړی سفر دی. چېډونکو دغه سفر په داسې حال کې ډیر اهم ګرځوي چې په دوحه کې بین الافغاني خبري هم روانې دي. په خوانی سفارتکار زید سعید ډیور ریډیو تا پدې اړه وایي
مخکړه دې کوشش دا ده پاکستان دې کې مدد کولی شي چې دا طالبان پرسویډ کی چې تاسو یو سیزفایر وکړ او بل د دې حکومت سره خبرې وکړ، ولې چې اوس پورې خودي حکومت سره ډایرکټ ټاکس نه کوي لګیا دي، هغه از انډیویجوالز کوي.
مشر جرنالیست طاهر خان ته دغه سفر په اړه وایي،
مهم چې کوم د ډاکټر عبدالله خواهش پوي هغه دا چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې چې دا وخت د نور افغاني مذاکرات د مشکل سره هم مخامخ دي، په دې کې مدد وکړي. د افغانانو دا خیال دی چې پاکستان امریکا سره د طالبانو سره په خبرو په شروع کولو کې او بیا تر د معاهدې پورې پاکستان مدد کړې دی، نو د سهولت کارې هغه رول چې په ماضي کې پاکستان ادا کړی دی، نو دا افغانانو دا خواهش چې پاکستان په دې کې هم یو خپل رول ولري چې دا بین الافغاني مذاکرات پر مخ لاړ شي، یو خو دا موضوع ده. دویم پوره تګ راتګ ډېر مهم وي د اعتماد سازۍ لپاره، د پاکستان افغانستان ترمنځ تشویشونه دي.
عبدالله بخبل د سفر په محل د صدر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان، د سینیٹ چیئرمین صادق سنجرانی، د کامی اسمبلی سپیکر اسد کیسر، د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په شمول یو شمیر سیاسی او عسکری مشرانو سره وینیم. ډاکټر عبدالله به انسټیټیوټ آف اسټراتیجیک سټډیز کی وینا هم کوي. د افغانستان د روغې جوړې د عمل په لړ کې د دې څخه وړاندې تیره میاشت افغان طالبانو ډلې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې د پاکستان سفر کړی و. د دې نه علاوه تیر ورځو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره ټلیفوني خبري هم سوي وي. تیر ورځ امریکایي اخبار واشنگتن پوسټ کې خبرېدونکو خپل کالم کې وزیر اعظم عمران خان ویلي وو هغه ټولې ډلې چې افغان سولې عمل کې خپل مثبت کردار لوبولي، هغه دي د غیر حقيقي ټایم لاینز مخالفت وکړي چې افغانستان څخه په تادی کې بهرني ځواکونه وستل به غیر دانشمندانه ګام وي. او نن محمد کې د وینا په محل وزیر اعظم عمران خان ویلي دوه کې روان بین الافغاني خبرو عمل ډیر اهم دی، او د دغه عمل د کامیابی لپاره نیکی هلي هم سرګندی کړې دي. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د ډاکټر عبدالله د سفر په اړه ونن وای چې دا ډیر ښه ګام دی، په دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې شي وي او تجارت هم بعد دې وروسته ښه شي. په دې اړه باندې ځینې افغانانو سره د داود جبرخیل خبرې کړې چې تاسو هم دا خبرې اورو.
تیار سرجوالم، فکر کوم دا به د افغانانو لپاره یا د افغانستان او پاکستان د دوستۍ لپاره یو نوی پړاو او یو نوی لارې خلاصې کی، او فکر کوم چې د دې سره به د پاکستان او افغانستان دوستۍ نور هم مضبوطه شي، او دلته افغانانو ته هم نوی لارې خلاصې کی. دا راتګ کامیاب راتګ دی، الله دې وکړي.
نو دا د افغانستان د سولې د مذاکراتو چې کوم پروسه روانه ده، په دې باندې یو مثبت رول ولوبوي. په دې کې د پاکستان رول هم مهم ده، د هیرولو نه ده. نو دا چې عبدالله هلته غوښتل شوی ده، په دې باندې به دوی سره دا مشورې کیږي چې په څه ترتیب باندې وي د خبرو ته د حل لاره راوباسي، د پاکستاني چارواکي همدارنګه د نورو بهرنیانو په شمول باندې داسې مختلف عناصر راغلي دي چې د افغاني مذاکراتو چې کومې خبرې دي اخري هغه پایلې ده، هغه یو جوړجاړی تصور راسي. نو دا چې عبدالله پاکستان سفر لري نیک اقدام ده، خوشحالی سفر ده، ټول افغانان ورته خوشاله دي، خوشبینه دي. خو دا چې په افغانستان حکومت کوم سیاسون دي، هغوی څه داسې خوشبینه نه دي دې سفر ته، هغوی د شک په نظر باندې ګوري. په افغانستان پاکستان کې افغان مهاجرین خوشبینه دي ورته، همدارنګه
زیر ښه کار بوشي چې افغانستان او پاکستان په خپل منځ کې تعلقات جوړ شي. د څه وخت نه د دوه تعلقات ډېر خراب شوي دي، او دواړه ګاونډي ملکونه دي، په کار د څه دوه ښه ګاونډیتوب سره وپېژني او خپل تعلقات یو بل سره سیوا کړي او ښه ریلیشنشپ جوړ کړي، لکه تجارت بارے کی یا د امن بارے کی دا پکاله سفر ریلیشن چې جوړ شي د دواړو کومن.
نو دا به ډیر مثبت فایل ولري د افغانستان او پاکستان د دوستۍ ترمنځ، او خدای تعالی دې دا همیشه لپاره په دوستۍ باندې بدل کړي ان شاء الله. وست دنیا یا د نړۍ هیوادونه پوسیبی د سترسو په افغانستان کې امن نه راغلی نو په نورو ملکو کې امن ناممکن دی. نو دوی هم بس ډیر کوشش کوي، هغه که عمران خان دی که بل دی که بل دی که بل دی، چې د افغانستان کې تلپاتې سوله راشي. او موږ خپله الله تعالی څخه دعاګانې کوو، لاس په دعا یې پروردګاره نور په دې ګران هیواد کې تلپاتې سوله راولي، او انشاءالله انشاءالله دا به ډیر مثبت اغیزه ولري. د ډاکټر عبدالله راتګ لکه پرون چې ما په اسلام آباد کې پوسټران ولیدل چې لګېدلی وه، پاکستان هم ډیر خوشحاله دی چې زموږ او د افغانستان ترمنځ تلپاتې سوله راشي. او د عمران خان د خولې بیان دی، هغه په خپله وویل تر څو په افغانستان کې سوله نه راغلې، تر څو د افغانانو خوندې او مندې ورونه د سولې تر چتری لاندې ژوند نه کړی، تر هغو پاکستان کې هم آرامي ناممکنه ده.
داود چبارخیل، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، پېښور.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د افغانستان او د حکومت او د طالبانو د مرچکیانو ترمنځ چې په دوحا قطر کې د بین الافغاني خبري اترې روانې دي، د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي یو غړی وایي چې د دې بین الافغاني خبرو کې په دوو ټکو باندې چې دی اختلاف د دواړو خواځخه موجود دی. په دې کله باندې تفصيلات څه دي او دا اختلافات څه دي، تاسو د حکمل روان په راپور کې وړاندې کوو.
د افغانستان دولت د مرکزی پلاوی یو غړی وایي چې په قطر کې پر روانو بین الافغاني خبرو کې د دوو ټکو په اړه اختلافات موجود دي، چې حنیفی فیکا او بل د فبروري پر 9 نیټه په دوحا کې د طالبانو امریکا ترمنځ سولې موافقه ده. د افغان دولت د مرکزی پلاوی غړی مولوی طولال الدین په یو مرکه کې چې د افغان مرکزی پلاوی د مطبوعاتو ټیم لخوا تر سره شوی په قطر کې د روانو بین الافغاني خبرو د دوو اختلافي مسایلو په اړه وضاحت ورکړی. هغه یو لنجمنه مسله د فبروري پر 9 نیټه په دوحه کې د طالبانو امریکا ترمن د سولې موافقه یاد کړه. د پخپلو خبرو کې ویل د امریکا او طالبانو په موافقه کې افغان دولت حاضر نه و، نو ځکه دوی وړاندیز کړی چې د سولې د مشورتي لوی جرګې پریکړه لیکو د طالبانو امریکا د موافقه ترڅنګ له امریکا او ناتو سره د افغان حکومت موافقه د هم اساسي وګرځولای شي. د وایي طالبان ټینګار کوي چې بین الافغاني خبرې اساس د امریکا او طالبانو د سولې موافقه پر بنسټ پیل شوی دی، نو باید د ټولو مذاکراتو اساس هم وي. یو بل ټکی چې طالبانو ویلي چې د خبرو اساس باید حنیفی فیکوي، خو ښاغلی لودین د افغان دولت د مرکزی پلاوی په استازیتوب وایي چې دا وړاندیز له پیله د طالبانو لخوا شوی و او د دولت پلاوی د اختلافي ټکو د حل لپاره د دینی علماو د پریکړې غوښتنه کړې وه. لودین وایي چې په هیواد کې دننه د جمهوري نظام په رڼا کې د جعفری مذهب په ګډون د ټولو اقلیتونو حقوق خوندي دي، نو باید یوازې د حنیفی فیکي په اساس د اختلافونو حل کافي نه دی.
دوی پیشنهاد وکړو چې باید د اختلاف په وخت کې یو مرجع معلومه اوسي چې هغه په قضایاو کې به فیصله وکړي او تصمیم ونیسي. دا پیشنهاد اصلا نه و، ضرورت د دې مادي اصلا نه و. مونږ په هغه وخت سره چې باس کوو خو دوی پیشنهاد کړه چې کله دوی پیشنهاد کړه مونږ همداسې ومنل چې کله کوم مسایلو کې مشکل پیدا کیږي د علماو یو هیئت ته به مونږ دا مسله حواله کوو. دوی ټینګار کوي چې نه د حنفي فقه په اساس باندې دا مسایل مطرح شي. دې کې شک نشته د افغانستان زیات قاطع اکثریت د حنفي فقه روان دي او سنی مذهب دي. دا موږ به مجبوری چې د هغه مذهبي اقلیتونو د اهل تشیع د شخصي احوال مسله هم وسره لګ.
سیاسي شونونکو وایي چې طالبان ځکه داسې مسایل مخکې کوي چې دوی غواړي د دې اختلافي ټکو په مقابل کې امتیاز واخلي، خو زیاتوي چې امریکا او نړیوال هیوادونه به پرې نګدي چې اختلافي ټکي ډیر دوام وکړي او مذاکرات وزنډوي. سیاسي کارپو نصرت الله حقپال دی ته وویل
دا مسائل د امتیازګری په خاطر دی په خاطر چې خپل مقابل لوري د میز پر سر په داسې اصول او چارچوکاټ کې راګیر کی چې لاغنه تخته ونشي کړای. زه فکر کوم چې دا به ډیر زیات دوام ونه کی، ځکه که وغوړونه غوړو تر دې وخت چې دا مسائل را رسیدلې هم دي، نو د بهرنوي د فشار د تشویق او د هڅو په نتیجه کې دي.
یو ورځ مخکې له دې مرکه دي طالبانو د مرکچی پلاوی غړي خیر الله خیرخوا په یو مرکه کې ویلي و چې طالبان د شیعاګانو او نورو دینی او مذهبي اقلیتونو د حقونو خوندیتوب سره مخالفه نه دي، خو د زیاته کړي چې د دې مسایلو په اړه د اساسي قانون د تعدیل په اړه به په احتمالي خبرو کې بحث کیدلی شي. د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم غړي ویان ندر ندری هم په خپل ټویټر لیکلي تیر شپه دواړو لورو د اختلافي مسایلو د هواري په اړه ناسته او بحثونه شي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم وردګ هم ویلي چې په یاد ناسته کې بیا هم د کاري اصولو د طرز العمل اړوند موضوعاتو په اړه بحثونه وشول. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پېښور مومندو او باجوړ دوره کړی ده. ویل دی چې قبایلي سیمو لپاره صوبې په کمی مالیاتي وارد کې د 3% برخې ورکولو ویلي وو، خو هغه وعده نه ده پوره کړې. افغانستان سره د اړیکو په هکله ویلي چې افغانستان کې امن د پاکستان د اقتصاد لپاره مهم دی. نور تفصیلات ترشد مومند په راپور کې لرو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان مومندو، باجوړ او پېښور کې بیلابیلو حکومتي او د ځایي مشرانو غونډو ته خبرې کړې دي. عمران خان مومندو کې مشرانو ته خپل وینا کې ویل یو بل خوشخبری ده چې افغانستان کې د امن طرف ته کومې خبرې شروع شوې دي. د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ موږ ټول دعا کوو چې دا کامیاب شي. دلته هم موږ سره دا یره ده چې ځینې عناصر او هیوادونه نه غواړي چې په افغانستان کې امن راشي، او که افغانستان کې امن راشي د ټولې قبایلي ضلعو کې به ډېر بدلون راشي، ځکه چې دلته به تجارت پیل شي. دلته نه به منځنی ایشیا ته د تجارت مواقع ترلاسه شي، نو دلته به هغه خوشحالي راشي کومې چې د بدقسمتۍ نه د پاکستان ازادۍ وروستو دلته نه دی راغلي. او اوس چې د امن خبرې کوم اړخ ته روان دي، ورسره به قبایلي ضلعو کې خوشحالي راشي.
ادھر بھی ہمیں خوف ہے کہ ایسے عناصر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ملک جو نہیں چاہتے کہ یہ امن ہو افغانستان میں، اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اگر افغانستان میں امن ہو جائے تو یہ سارا قبائلی علاقہ اس سب میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی.
وزیر اعظم عمران خان دا خبرې په داسې محل کړي چې د افغانستان د ملي مصالحتي علي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم اسلام آباد ته درې ورځنۍ دوره باندې را رسیدلې دي. او عمران خان هم تیر ورځ د واشنگتن پوسټ اخبار کې لیکل شوی مضمون کې ویلي وو د افغانستان جګړې سره د پاکستان اقتصاد هم کمزورې کیږي. خوسیون کې استاد ډاکټر سرپراز وای د پاکستان لخوا داسې بیانونه زکه مخې ته راځي چې د ای پی ټی ایف تور لیست ته تلو کمزور اقتصاد او د نړیوال فشار له وجې د روغ او پرم نه افغانستان خبرې کوي.
نو زکه اوس کم از کم خبر ورته کوي او وایي چې دا ضروري ده چې پاکستان دې داسې خپل ایمیج، داسې خپل پرسپشن دی یا تا او ملک دې نه مخایي چې هغه دې د افغانستان معاملو کې
دورې پر مهال عمران خان ویلي قبایلي سیمو لپاره چې صوبو په قمی مالیاتي ایوارد ان اف سی کې د 3% برخه ورکول ویلو هغه وعده یې پوره نکړه. عمران خان ویل مونږ چې په حکومت کې راتلو نو وړاندې ټولو صوبو ویلو چې ان اف سی ایوارد کې به 3% برخه قبایلي علاقې ته ورکړي، خو صوبې دې ته نه دي تیارې کومې وعده چې هغه کړی وي. هغه ویل یوازې خیبر پښتونخوا تیار ده چې حکومت دغه پیسې ورکړي، او دوی هڅه کوي چې موږ د صوبونه 3% د ان اف سی برخه ترلاسه کړو. د پاکستان سرکاري میډیا ویلي وزیر اعظم په مومندو کې د نقیر ټنل او شیخ زید روغتون پرانیسته وکړه، او په باجوړ کې د تیملګری خار باجوړ محمدګټ سړک بنیاد هم کېښود. د نقیر ټنل پرانیسته کال 2018 کې د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم کړې وه، او دا غیر رستو د ټریپک لپاره پرانیسته و. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا مومنت.
وایس اف امریکا دیوا ده. پاکستان کې د لاهور کورټ له خوا د ملي اسمبلی کې د مخالفه ډلو مشر شهباز شریف د ضمانت خواست رد کېدو وروسته احتساب ملي ادارو د روپیو په غیر قانوني انتقال او د آمدن څخه زیات اساسي لرلو کاتیو کې شهباز شریف نیولی دی. دا د زوړان د اسلام آباد د احتساب عدالت بل لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند شریک چیرمین او د پخوانی صدر اسف علي زرداری باندې جعلي بانک اکاونټونو د لارې روپیو په غیر قانوني انتقال کتځي کې د جرم باندې ورلګولې. مخالفه ګوندونو دغه کاروای د وزیر اعظم عمران خان او د نائب لخوا د مخالفه سیاستمدارانو د زبرغولو او د ګلګت بلدستان د راتلونکي ټاکنو کې د ټګۍ لپاره حکومتي سازش بلل دي. په دې اړه باندې څه تفصيلات دي پیر ولایت شاید تاسو ته پر راپور کې وړاندې کړي.
دوه کسیزه بنچ دغه پریکړه سره سم د احتساب ملي ادارې چارواکو های کورټ ودانه کې دننه شهباز شریف په خپل ولکه کې واغسته. د احتساب ملي ادارې وکیل عدالتي کاروای په محل د شهباز شریف د ضمانت درخواست مخالفت کو. هغه دریس خپل کلو چې شهباز شریف بهرني هیوادونو کې خپل ملکیت فلیټونو په اړه مالی سرچینو ورکولو کې ناکامه شوه دي. احتساب ادارې وکیل شهباز شریف او داغه د خاندان نور غړو باندې د روپو غیر قانوني انتقال او د دې لپاره جالي بانک اکاونټونو د کارولو الزام هم لګولې دي. میډیا سره خبرو په محل د مسلم لیگ نواز ګون ویاندې مریم اورنگزیب د شهباز شریف گرفتاری د وزیر اعظم عمران خان او د احتساب ادارې په ګډه د دوی په ضد انتقامی کاروایی ګرځولې ده.
اور اس میں دھاندلی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اسی لیے آج پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو نیب نیازی گٹھ جوڑ نے گرفتار کیا.
اغه تور لګوی د شهباز شریف د گرفتارولو لوی غرض گلګت بلتستان راتلونکو انتخاباتو کې تګی لپاره لار هوارول دي. هم د ګلپورز اسلام آباد احتساب عدالت د بل حکومت مخالف پیپلز ګوند شریک چیئرمین او پخوانی صدر آصف علي زرداری او دغه خور فریال تالپور باندې د روپو غیر قانوني انتقال قضیه کې فرد جرم لګول دي. د عدالتي کاروای په محل آصف علي زرداری او دغه خور فریال تالپور د نائب لخوا دوی باندې لګیدل الزامونه د منلو نه انکار وکړ. منی لانډرنګ یا روپو غیر قانوني انتقال قضیه کې زرداری او نور سوال شریک ملزمانو باندې د یو کم ډیر جالي بانک اکاونټونو د لارې 15 ارب روپو جالي ترانزیکشن یا ورکل راکړل تورونه دي. عدالتي کاروای ته خبرګون کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د پاکستان کې د حکومت مخالف سیاستمدارانو سره د توپیری چلن یو لوی مثال ګرځولې دي. د خپل ټویټ د لارې بلاول بوټو ویلي دغه پلار د تیرو دوه کالونو احتساب عدالتونو کی پیش کیگی. خدا بلاول بوټو په خبره مالی در غلو باندې تورن د وزیر اعظم عمران خان خور علی ما خان او د وزیر اعظم نږدې ملګری او صلاحکاران د قانون د مټو نه خلاص ګرځي. د روانه میاشتې په شله باندې اسلام آباد کې د مخالفو ګوندونو ټول ګوندیز غونډې د لارې د فوج په سیویلین چارو کې د لاسوخنه په سر نیوکو باندې دړوان دینه د هیواد سیاسي ماحول توجنه دی. بلخوا د شهباز شریف گرفتاری ته د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فرز د عدالتی کاروایی ګرځولې ده. مرکزی حکومت دا دری زم خپلوی چې احتساب اداره خپلواکه ده. خودی سره بیا حکومتی وزیران مخالف ګوندونو په ضد احتساب عمل مخپړوان د بوتلو پخلی هم کوي. د ګل پورس کراچۍ کې میډیا سره خبرو په محل د ریلوې مرکزی وزیر شیخ رشید پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز باندې د خپلو واکمنو په محل د ملي خزانه د لوټلو تورونه تکرار کړی دي.
یہ وہ پارٹیاں ہیں جن میں سے 3-4 پارٹیوں نے اس ملک کو بے دردی سے لوٹا. عمران خان انشاءاللہ تعالی
آغا وائی وزیر اعظم عمران خان با دغه بدنوان عناصر سره اس نرمی نه کوي. د شیخ رشید په خبر عمران خان به دوی ټول خپل انجام ترسوي. دړوان د نوی حکومت مخالف پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند د اعلی قیادت په شمول یو شمیر فعال غړي د احتساب د کاروایو سره مخ دي. د احتساب ادارې د آمدن نه زیات اساسي لرلو قضیه کې د پلټنو لپاره مخالف او مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل رحمان ته هم د پیش کېدو امر ورکړی دی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیوا په پاکستان کې د صحافیانو لوی تنظیم پاکستان فدرل یونین اف جرنالست وایي چې حکومت او مطبوعاتو مخالفه قوتونو لخوا د اظهار په ازادۍ د کډغن لګولو لپاره یو منظمه جنگ پیل کړ سوی دی او مطبوعاتي ادارې د سرکار د دریځ په خپلولو باندې مجبوره کولی سي. د بلوچستان په سرشار کوټه کې د پاکستان د فدرل یونین اف جرنالست درې ورځنی غونډه وروسته جاري سوی اعلامیه کې ویل سوی دی چې میډیا مخالف طاقتونو د ازادۍ میډیا د ژغ غلي کولو لپاره د غیر الیانیا سنسرشپ د نفاس د مالی مشکلاتو او د خبريالانو د تشتولو او پاغوي تشدد ترڅنګ هر اربا کاروي. د پاکستان حکومت او وزیر اعظم عمران خان پرده پسې په مطبوعاتو د سنسرشپ تورونه ردوي او د واکمن تحریک انصاف ګوند حکومت وایي چې هغوی د مطبوعاتو په ازادۍ پوری باور لري. پاکستان فدرل یونین اف جرنالست دا بیان په داسې حال کې جاری کړی دی چې په دې وروستیو کې دوه صحافیان بلال فاروقی او افسار عالم په ضد د فساد خپرولو او د غداری تورونو لاندې مقدمه تشکیل شوې دي. په دغه باندې نور تفصيلات تاسو ته شه دوسن پر راپور کې وړاندې کوو.
د بلوچستان سرخار کوټه کې د پاکستان فدرل یونین اف جرنالست د فدرل ایگزیکټیو کونسل د درې ورځنۍ غونډې وروسته جاری کړی شوی اعلامیه کې ویلي شوی چې په هیواد کې د میډیا د ادارو لپاره د مالی مشکلاتو پیدا کولو نه واخله، د غیر اعلانیا سنسرشپ د نفاذ مالکانو ته په ټلیفون د دړکو، د صحافیانو د اغوا او په هغوی د تشدد پورې د میډیا مخالف طاقتونو د آزاد میډیا د اواز غلي کولو لپاره هر با کاروي ښکار دی. چې د پاکستان حکومت او وزیر اعظم عمران خان د تیرو وختونو راهسه د حکومت لخوا په مطبوعاتو د سنسرشپ خبرونه ردوي او د واکمن تحریک انصاف حکومت لخوا ویل کیږي چې هغه د اظهار په ازادۍ مکمل باور لري. د پاکستان فدرل یونین اف جرنالست په اعلامیه کې ویل شوی چې د نوی حکومت لخوا لومړی ګام د میډیا د سند په مالی توګه مری غلي کول وو، چې پکې د حکومتي واجباتو ودرول او په باقی پاتې رقمونو سوالونه راپورته کول شامل دي. خو د میډیا مالکانو د دې پر د عمل کې په خپل چوکې زبردست کټوتی وکړه، یو شمیر اخبارونه بند کړل او سوسو میاشتې صحافیانو ته تنخواګانې ور نکړې شوې، چې لکه بلې په هیواد کې د صحافیانو مشکلات نور هم زیات شول. د پاکستان فدرل یونین اف جرنالست په جاری کړې شوې اعلامیه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان حکومت د هیواد په میډیایي صنعت کې د راغلي اوسنی بحران نیخ په نیغه ذمہوار ګرځولې شوې. د هیواد په کچه د صحافیانو دغه تنظیم په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې د مالی فشار سره سره حکومت میډیا ته په ډاګه د مشورو ورکولو او د خفیه ټلیفون کالونو د لارې د خپل انتظام لاندې راوستل پیل کړی دی او د میډیا لپاره په حدونو کې اضافه کړی دا چې لکه بلې میډیا په سنسرشپ کولو مجبوره شوې ده، د کم مثال چې د ماضي په پوځي حکومتونو کې هم نه موندل کیږي. اسلام آباد کې د شخصي ټي وي چینل جیو نیوز سره تړلی خبريال اعزاز سید وایس اف امریکا ډیو ته وایي په پاکستان کې د میډیا د ازادۍ اندازا د دې خبرې نه لګول کیږي چې دلته د هیواد د ټولو نلوي د میډیا ګروپ مشر میر شکیل الرحمن د تیرو شپږو میاشتو راهسې بندیوان دی او دلته اخبارونه او الکترونیکی میډیا د احکاماتو لاندې خبرونه نشر کوي.
تین بیسک مسئلے ہیں، ایک تو نوکری نہ چلی جائے، دوسری یہ ہے کہ آپ کی تنخواہ ٹائم پہ نہیں آتی کیونکہ حکومت نے واجب بات نہیں ادا کی ہوگی، اور تیسرا یہ کہ فزیکل تھریٹ بھی کامن فینومینا بن گیا ہے کسی بھی ورکنگ جنرلسٹ.
ہوائی پا پاکستان کے صحافیان د درې بنیادی مسلو سر مخ دی، چې پکې یو د نوکری د ختم دو یرا، بلا د تنخواګانو په وخت نه راتلل او دریم د هغوی جون ته دړکې دي. پاکستان فدرل یونین اف جرنالست د حکومت نه غوښتنه کړې چې د هیواد د میډیا د انتظام اداره پیمرا او پریس کونسل او پاکستان د اطلاعاتو د وزارت څخه آزاد کړي شي، چې داسې دغه ادارې د خپلواک ریګولیټری رول اولو بولي شي. د بلوچستان یونین اف جرنالست صدر ایوب ترین وایس اف امریکا ډیو ته وایي په تیر یو کال کې یوازې په کوټه کې د سلو څخه زیات صحافیان بیروزګار شوی دی او په تیرو شلو کلونو کې دغل تسلور سلویخ صحافیان وجل شوی هم دی.
اوس زیاتره جرنالستان چې دی هغه پیټ ورک کم نشي تلای او بل دا دی چې هغه بس په دا سوشل ایشوز باندې، په تعلیم، په سیاحت، په نالیانو، په کچرو په دې باندې خپل رپورټینګ کوي او چې کوم ریل د خلکو ایشوز دی یا چې هغه د امنومان په باره کې وي یا پر نور، مطلب ته دا رپورټینګ نه شي کولای چې مطلب امنومان خراب دی یا امنومان خراب وجوهات څه دي،
د صحافیانو د حقونو نړیوال تنظیمونه پاکستان په نړۍ کې د صحافیانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګرځوي او پاکستان کې د میډیا د سار اداره فریډم نیټورک وایي چې په تیرو 13 کلونو کې دلته د 130 نه زیات صحافیان وژل شوي دي او تر اوسه پورې د دغه وژل شوو صحافیانو قاتلان هم نه دي معلوم کړی شوي. په تیرو ورځو کې د پاکستان په دوه صحافیانو بلال فاروقی او افسار عالم باندې د فساد خورولو او د غداري مقدمه درج کړی شوي دي او په دې وروستو کې ملل متحده هم په پاکستان کې د صحافیانو او د بشري حقوقو د فعالینو پر ضد بریدونو او د تشدد نټک غواخونو کې اضافه باندې تشویش ښکاره کړی وو.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه له واشنگتن سره د تبران دی کیږي. هم بلوچستان ایر څخه راپور درته وړاندې کوو. د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان د صوبې جنرال سیکریټري مابت کاکا وایي چې د ګوند د صوبې ویاند اسد خان د تیر جمعې د ورځې څخه بدرکه سوی دی. اسد خان د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان ایالتي مشر اصغر خان اسکزی د تره یا د اکا زوی دی. په دې اړه څو تفصیلات دي تاسو ته حافظ شورانی پر راپور کې وړاندې کوو.
عوامي نېشنل ګوند بلوچستان ایالتي ویاند اسد خان د تیر جمعې له ورځې لا درکه سوی دی. د اسد خان ورور امجد خان ایډوکیټ وایي د ورور د اغوا مقدمه یې د کوټې په ایرپورټ تھانه کې درج کړې ده.
د اصل کې د جمعې په ورځ تقریبا پر 15 بجې له کور سره وواتی زموږ کور چونکې په چمن کې دی کوټ تراتلې نو په کوټه کې بیا د هفتې په ورځ باندې د عوامي نېشنل پارټي تر نظارت لاندې یو د مجلس عملی یو میټینګ کې دونکو نو هغه د پاره د راتلې دی په شپه د لې په کوټه کې کېدل نو سهار به بیا د هغه پروګرام تر راتلې نو بیا تقریبا د را روانو 15 بجې چې لاغزه سره وتلې او بیا پر 9:30 بجې زما د یو کشر ورور د دو سره حالوال سوي نو دور ته ویلو چې بالکل بس دایم اوس کوټ ته نږدې ما روانم نو لا غصه بعد بیا چې د سره حلوال رابطه چې بیا نه د کور د سره سوي ده نه د رابطه چې بیا د کور سره سوي ده. اف آی آر مو د نامعلوم خلکو په خلاف ترچ کی او د مرسي د حالات او واقعیت ته ګورو د سی معلومیږي چې ضرور صدې خلک ست چې د اغوا کړی دي نو د اغوا تر د پی لاندې چې د مرج اف آی آر ته نامعلوم خلکو په خلاف ترچ کړی.
امجد خان وایي څلور کال وړاندې د اسد خان دواړه پښتورګو کار پیښ شوی وو نو د ځان یو پښتورګي ورته ورکړی. هغه د خپل ورور د ژوند او سیاست په حق له زیات فکرمندې
د دو په 2014 کې دواړي ګردی چې وی هغه فیل سوی ویل ختم سوی وی. بیا د یو ډیر سخت مهنت او د ډیر خواري بعد په سوت هسپتال کې د دوه اپریشن وصولو ته یو ګرده چې ولا هغه ډونیټس ولا دوه ته ګرده ما خپل ورکړه. نو موږ هزدا وای چې هر چا دا کار کړی کچی رزمر आवाज دوی ترس موږ کم اس کم دا خواستور تکو چې کم اس کم د دوه صحت خیال وساتي او چې د دوه کم ټیبلټس چې دی اغه کوم اسکه مودو ته پر وخت باندې ملاوس.
اسد خان د عوامي نېشنل ګوند بلوچستان ایالتي مشر اصغر خان اڅکزي د اکا زوی دی. اصغر خان اڅکزي د کوټي مطبوعاتو په کلب کې خبري کانفرنس کولو وروسته لډي وسره په خبرو کې وویل تر دې وړاندې هم د دوی له کورنۍ او ګوند سره داسې چلند سوی خو داغه په خبره کې څوک په داسې کولو دا فکر کوي چې دوی به خپل سیاسي فکر او لار بدل کړي دا ممکن نه ده.
نو دا چې کور کلی پات نه سوي چې د بادشاہ خان د فکر وسیدونکو وسیږي دا غسر یو چې جدينې سوي دا غ په کور کې دی یو زیانې سوي نو د هغه شان او زهم تسلسل یې یني زموږ پلار شهید سوي دی زموږ ورور شهید سوي دی او مې بي زنه سم وایلی مې بي دا یو سوچ وی د یو چا د خوا چې په یو داسې شکل چې د اسد خان د هغه په صورت کې له دغه فکر د دې سوچ یا د ریاست لخوا یا د غیر ریاستي عناصر لخوا یو کوشش دا وی چې موږ به د دیلاري چپ کو د دی فکر به چپ کو خو دا ممکن نه ده. دا ممکن نه ده اوس زموږ د پاره د ټول واقعیت د پیغور ذریعہ ګرځي خدای مکه کوم د دیلاري ځان واړو.
اصغر خان اڅکسي د اسد خان د غوا د پیشه پرزيد په بلوچستان یالت کې د سې شنبه په ورځ د احتجاج کولو اعلان وکړ. د شاغلي په خبره ک اسد خان و نه مندل سو په سخت احتجاج به لاس پورې کړی. عوامي نېشنل ګوند په بلوچستان یالت کې د بلوچستان عوامي پارټي سره په حکومت کې اتحاد لري. یالتي حکومت تر اوسه پورې د اسد خان د لادرکه کېدو د پیشه په اړه څه نه دی ویلي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسپندیار ولی خان هم د اسد خان د بيدرکه کولو د پیښې غندنه کړي او د اسد خان د زر ته زر معلومولو غوښتنه یې کړې ده. حفیظ الله ستور شیرانی وی او ای دیوا کوټه.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. په پاکستان کې د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې په حق له د کمیشن جاری سوی راپور باندې هم د پاکستان د انګلیزی ژبې ورځپاڼې ډان اداریه کې وایي چې څېړونکي د دې راپور په حق له وایي چې په دې راپور کې د مور پلار ټولو هغه پوښتنو ته ځوابونه نه دي ورکړل سوي. د چا چې ماشومان هم د ای پی ایس په برید کې وژل سوي وایي چې هم نه هغه خلک په ګوته سوي دي چې د دې برید ذمہ‌وار دي او نه هم هغوی ته سزاګانې تجویز سوی دی. وایي چې څوک هم د دې راپور څخه مطمئنه نه دی. په دې کې صرف دا منل سوی ده چې امنیتي ادارو د حملې په وخت فوري ځواب نه دی ورکړی. په دې اړه باندې نور ټول تفصیلات استه سادیه قاسم شاه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په پیښور کې د آرمی پبلک سکول خنړی پیښې په اکلاس دوه کاله تفتیش کولو نه پس د پاکستان اعلی عدالت یا سپریم کورټ ته وړاندې شوی عدالتي کمیشن رپورت په آیا د وجل شوی یو سل دوه دیرش ماشومان مور او پلار د سوالونو جواب ورکړي او هغوی به مطمئن کی او کنه. څېړونکي وایي س 1515 ورکونو باندې مشتمل د غریپورت کې د دغه پیښې کې د ماشومان تحفظ کې ناکام شوی ذمہوار خلک څوک او هغه له بس سزا ورکړل کیږي. په دې حق له دغه رپورت څخه تجویز کوي او سی معلوم کړی دی. دا عدالتي کمیشن رپورت په دې حق له هیڅ نه وایي. د پیښور پوهنتون د پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز انسټیټیوټ یو استاد پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی وایي دا رپورت مایوس کوندي. په دغه رپورت کې زیاتره د مور او پلار سوالونه او بل طرف ته د سکیورټي ادارو قربانو ذکر شوه دي. دا دواړه یو بل سره سمون نخري او دغه مور او پلار د سوالونو جواب نه دي.
کمیشن ته خدای ټاسک ورکړی شوی او چې دا اګریډ فیملی سره چې کوم ظلم وشو او د فوج چې کومه بدنامي وشو د ټولو صفاتو باوجود د اغي ذمہوار سوکته نو اغه ذمہواري تعین نه دي شوی او نه د اغي حواله سره سفارشات ورکړی شوی دي.
د پاکستان د پارلیمان پوخانه غړي او ملت پال سیاست مدار بشرا ګوهر هم وای سر دوه کال پس هم دغه راپور زیات حکومت له طرفه دغه پیخي اغیزمن خلکو ته مالی او نور مرستې ورکولو په حق لا ذکر کړي او دا خبره بالکل نه ده کړي چې څوک د ماشومان تحفظ کې ناکام شوی وو هغه څوک دي او هغه یې څه سزا تجویز کړي ده.
او سکیورټي فیلیر دے کریمنل نیگلیجنس دے انٹیلیجنس فیلیر دے نو زما په خیال دا رپورٹ چې کوم پکارو چې دا غي فوکس وو هغه هغه خلک چې کوم ذمہ وارو په ادارو کې دنه چې څوک ذمہ واران دي د دې انسیډنٹ چې دا غي پته ولګي او هغه ته د قانون مطابق سزا ورکړي شي.
د آرمی پبلک سکول پیښور په کال 2014 14 دسمبر باندې یو ترهګر برید کیس یو سل وسل ویخ کسان به شمول یو سل دوه دیرش سکول ماشومان سکول کې دننه بې درتۍ سره وژل شوي وو او دغه ماشومانو مور او پلار د 1300 کلونو راسي دی او ازمیخ نه تیریږي او د خپل ماشومانو د تحفظ په اړه د دوی د سوالونو ځواب یو هم ادارې دوله نه ورکولو او د دوی سترګې دغه عدالتي کمیشن رپورت ته وي. خودان انګریزي رسپانا هم په خپل اداریه کې نن تپوس کوي چې آیا دا ریپورت به دغه مور او پلار ازمیخت پایه ته ورسوي او کنه. خودان اداریه دغه ریپورت په حق لوي د دې ریپورت تر مخه د سکول دننه او بهر درې اړخه باندې سکیورټي موجود به او د سکول دننه او بهر سکیورټي ګارد یا محافظان هم موجود خود دغه تر هغه بریټ په وخت هغوی هیڅ نه کړی شو. دغه اداریه وایي کله سکیورټي ادارو داسې بشمیره تر هغه بریټونه ناکام کړی وي دا ریپورت واضح کوي چې یو هم تر هغه بریټ دا هر څه بې مقصد کړی. سادیہ قاسم شاه وی او ای ڈی وا پیښور.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري را سره ملګری اوسېږي. د کرونا وبا د مخنیوي په خاطر بند کړل سوی اسکولونه په پاکستان کې په درې پړاوونو کې یو بیا پرانستل سوی دی، خو بلوچستان ایالت کې حکومت ویان د لیاقت شاوانی وایي چې د حکومتي د صوبایي اسمبلۍ په راتلونکي ناستې کې به دا وړاندیز ورکوي چې آخري پړاو چې د سپتمبر د 13 نیټې څخه به پرایمري زده کړې ترسره کیږي د کرونا وبا د لاسه چې کوم کیسونه مخه ته راغلي دي د هغې لپاره دي دا د 15 ورځو لپاره وځنډول سي. هم په دې اړه باندې څه تفصیلات دي تاسو ته د بلوچستان ایالت څخه حمید سمسور په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان لیاقت شاوانی وی چې د نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر پر روانه غونډه کې به دوی او مرکزی حکومت ته دا تجویز وړاندې کوي چې پرایمری سکولونه دي چې د ستمبر پر 13 باندې خلاص شي دا د 15 ورځې نور وزنډوي.
بلوچستان میں کیسز جو ہے اگین بڑھنا شروع ہوئے ہیں. یہ جو سپتمبر کا مہینہ ہے ڈیٹا ہمارے پاس آیا وہ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں.
په بلوچستان کې د کرونا د پیښو زیاتېدل پیل شوی دی. د ستمبر د میاشتې شمیرې موږ ته دا په ګوته کوي چې دوی مخ پر زیاتېدو روان دي. صوبایي حکومت ویي چې تېره ورځ هم د کرونا نه اویا پیښې ریکارډ شوی دي. په تعلیمي ادارو کې یو شپېته د کرونا په خلای شوی دی. په تعلیمي ادارو کې تر اوسه 2,502 ازموینې کړي دي. اوس په بلوچستان کې د تعلیمي ادارو له کرونا څخه د اغیزمن سو شمیره 1,514 تر رسیدلې ده. په دوی کې 4,001 کم شپېته بیا منفي راغلي دي.
تعلیمی اداروں میں سیمپلز لیے جو کنڈکٹ کیے ہیں جو کیسز پازیٹیو رپورٹ ہوئے جو 14% بنتے ہیں. حالانکہ کچھ ٹیسٹ نے آج آنے ہیں اور کچھ سیمپلنگ جو ہے ہم آج بھی سیمپلز لیں گے.
پر تعلیمی اداروں کی چکمی نمونے مر اخسی دی آغا 14% راجی. حالانکہ یو چو کیسون بنن راجی او یو چو نمونے با مر نوری ہم اخلو.
جو ٹرینڈ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے مطابق کیسز شاید مزید بڑھ جائیں.
چکم رجحان موږ لیدلې دي هغه دا دی چې شای د شمیر نوري هم زیات شي.
کووډ کې کېدل کیسز زیاده وي ته پر ممکن هه ډیسټریکټ وایز سمارټ لاک ډاون کې تحت بی پورا ډیسټریکټ مې لاک ډاون کیا جائے.
کچيري د کرونا پیښې زیات شي نو دا امکان سته چې د ضلع په کچه باندې پر ټولو ضلعو باندې موږ نرم بندیز بیرته فعال کو. د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان لیاقت شاوانی وی چې موږ له خلکو څخه خواست کوو چې دوی د پریسوپیز باندې بشپړ عمل وکړي. په بلوچستان کې اوس د کرونا پیښې تر 15,000 اوښتې دي. تیر ورځ هم صوبایي حکومت دلته 1,100 کم اتیا ازموینې کړې وې چې له هغو څخه 1,100 پیښې ریکارډ شوې وې. په بلوچستان کې د کرونا له وایرس څخه تر اوسه پورې 1,500 ته نږدې کسانو خپل ژوند له لاسه هم ورکړی دی. حکومت نوري تعلیمي ادارې پرانستې دي خو یوازې پرایمري سکولونه لا پاتې دي. ټاکل شوی ده چې د مرکزی حکومت له لوري په ټول هیواد کې د پرایمري سکولو د پرانستي پریکړه به سبا په نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر په غونډه کې بکېږي. حمید سمسور، یو ای ډی وا، کوټا.
دا د وایس اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي. په شمالي وزیرستان کې د اتمنځو کمی جرګه په سیمه کې د امنیت او د دې سره تړلې مسلو په لړ کې د حکومت سره د خبرو کولو لپاره کمیټه جوړه کړې ده چې د علاقې مسلې د حکومت په وړاندې کیږي او که د دوی غوښتنې نه منل کیږي نو جرګه به راتلونکي تګلارې جوړوي. څه تفصیلات دی عدنان بیٹنی په راپور کې درته وړاندې کوي.
په شمالي وزیرستان کې د اوتمانزو خامی جرګه په سیمه کې د امنیت او اړوند مسلو په لړ کې د حکومت سره د خبرو د پر کمیټې جوړه کړې چې د علاقې مسلې د حکومت په وړاندې کیږي او که دوی غوښتې نه منل کیږي نو جرګه به راتلونکي تګلارې جوړوي. د شمالي وزیرستان د خامی اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن دافر اوویل دا د اوتمانزو سره ما جرګه ته چکوي او دوی په هغه وړاندې غوښتنو خبرې کړې دي. وایس اف امریکا د وسره په خبرو کې نوموړي اوویل 13 ورځ په میلان شاکه تر سره شوې جرګه کې په لومړي سر کې په سیمه کې د امنیت په ځای کولو غوښتنه وشوه. هغه زیاته کړه په جرګه کې د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو تر افغانستان پورې د ټولو کډوالو د بیرته راستنولو او په پوله په شناخت کار د تګ راتګ غوښتنه هم وشوه.
یو
وړا جرګه جوړه کړه د ټولو قومونو په نمائندګۍ باندې. دا به مخکې حکومت ته د ټولو خبره مخکې دي، د بدامنۍ چې کوم خبره ده، د نورو چې کوم مسایل دي، که حکومت پیسې سر وګرځولو سره حل راوستو او که نه راوستو نو هغه نه پاتې بم بیا دا جرګه غونډیږي او په خپلو کې به سلا کوي چې بیا اوس مخکې د دې نه پسته څه پکار دي.
دا دې هم یادوي چې د اګست په میاشت کې په شوې جرګه کې دریمه غوښتنه شوې وه چې د شمالي وزیرستان ټول معدنیات لکه کاپر، کرومایټ او نور او ورسره د چلغوزي په ټولو ځنګلونو دي د اړوند قانونو حق ومنلی شي. زرګي څلرمه غوښتنه کړې وه چې د سیمې په ایوا علاقه کې هم د مشرانو په غیر موجودګۍ کې د څه قسمه پوځي او پولیسو عملیاتو څخه ډډه وکړي شي او که بیا هم کوم عملیات کېږي نو د علاقې مشران دې پرې خبر کړي شي او د هغو په موجودګۍ کې تر سره شي. د جرګې یو بلغړی ملک حبیب جرګې ته په خپل خبرو کې ویلي په دې ریاست او حکومت کې د خړ کمر پیشه وشوه، 15 تنه پکې اوژل شول، د هغې پښتنه ونه شوه. هغه په حکومت سخت ټکونه وکړه او وی ویل داسې حکومت ته غوښتنې وړاندې کول کیږي چې هغه هیڅ نشي کولای. په خړ کمر باندې چې ودرولو سیل سره وکړل
تاسو پښتنه وکړه، د کوم خالي وی چې میزي کې پات زبردست چلای تي پات ملا کدا ایتي پات مې وی آزی پینزلس میرا شہیدون کل اس خالی کو دا خبر ہے کی سیارا لکا جدا سی اثرہ وکرل چیزویں چاہ پلے خطر پر شہورا پیشوے
د زرګي ایوبل مخور مشر ملک خان مرزان وزیر اول قبایلی سیمه په صوبه کې ورګډ کړی شو او په دغه باندې د علاقې مدنیات قبضه کړی شو او خلکو ته هیڅ ور نه کړی شو. هغه زیاته کړ د غرویو نیم پاکستان بنگلاديش جدا کړی، په بلوچستان کې حالات سم نه دي او کدوې خبرې وانه ورولې شي حسنه حالات بل طرف ته لاړ شي.
دا سلسله راوړو چې نیم پاکستان میز بوي کو بلوچستان څخه کیم شای راوندای اپ مونا خطرناک دی د چې کیم انزمام دی کیمه خبره کو پاسه صرف دا کو چې میز بس په دا علاقہ قبضه وکړه، په غرینه مو قبضه وکړه، په مدنیات مو قبضه وکړه، حکومت دا پالیسی چیرې نه چلی شي.
په شمالي وزیرستان کې د اوتمنزو جرګه په علاقہ کې د امنیت په ځای کولو خبره کوي چې دلته د وسلوالو پر ضد ضرب عذاب په نوم پوځي عملیات وشول او حکومت او پوز په علاقہ کې د امنیت دعوا کړي، خو نه په علاقہ کې امن په ځای شوی او نه د امن راوستو د دعوی سره کډوال بیرته راستانه کړي شوی دي. خو د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر ډی پی او شفیع الله ګنڈاپور وایي د علاقې په صوبه کې ورګړي دوه وروسته که حالات وکتل شي دلته اوس امن دي.
ملیټنسي وال چرته یک دوه واقعات تاسو کېجوم سي هغه لپاره د پهلم شمالي وزیرستان ڈسٹرکٹ دیجیے پہلام ڈی پی ایم الحمدللہ چدل تموش سی ٹی ڈی ہم اسٹیبلش کا دا سی ٹی ڈی سیٹ اپ ہم اسٹیبلش کا ہے اور ورسرا ورسرا دا اسپیشل برانچ سیٹ اپ ہم اسٹیبلش کا ہے تو تاسو بگو رہی چدا بالکل دا امن گئے ورا ائی
پولیس افسر دا امن پزیا کول دا وی بیل گا اور اس تیک شدا پولیو کمپین پتو گو ڈان دیکھڑا چدی پ پورا علاقہ کے دا پولیو پرزت ساسو کمپین وکڑو اور دے دوران دا بد امنے ہس پیش پکے ونشوا خو پ میرا لکھے دا پولیو کمپین پر محل دا ایوی غیر دولتی ادارے دا سیات کارمان دا پڑڈز سرا وڑل شیوا شفیولا گنڈاپور وای پ علاقہ کے امنیت پزیا کول د دوی زمواری ده او دوی بخپل زمواری په هر ډول پوره کوي. ادنان بیٹنای وی او ای ڈیوا.
دا د وایس اف امریکا ڈی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. پاکستان کې د پولیو ضد کمپاین که څه هم سرته رسیدلې خو بیا په پېښور کې دا کمپاین د یوې ورځې لپاره غځول سوی ځکه چې د چارواکو په وینا هم هغلته د نوېست یعنی کې یو کم دیر زره پوری انکاري مور پلار شمیره راپور سوی ده. نور څه تفصيلات دي تاسو ته شاین شاه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا په سر خار پیښور کې د پولیو مهم یوې ورځې لپاره نور هم غځول شوې ده. د صوبایي پولیو د مخنیوي ادارې شمیرو تر مخه د پولیو کمپاین کې یوازې پیښور نه یو کم د زرو نصیبا انکاري خلک ریپورت شوې دي. د خیبر پختونخوا په مجموعي توګه 8000 انکاریان ریپورت شوې دي. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط وای پیښور نه د پولیو وارس مثبت نمونې رپورت شوې دي، ولې دوی لپاره انکاري خلک یو بل لوی ستونزه ده. غواړي د انتظامی او نور محکمو تر څنګ په دغه چیلنج هم کابو عمومي.
په صوبه کې د ټولو نه زیات ماشومان انډر 5 په پیښور کې دي. پیښور زموږ لپاره پرایورټي نمبر 1 ده. د سی وی ڈی پی وی 2 لپاره هم، د وایل پولیو لپاره هم. نو اوس زموږ کوشش پدای چې ډېر افیکټیو کمپین موږ وکړو د ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن او د ڈی ایچ او په تعاون سره په ټول ضلع پېښور کې د سی وی ڈی پی وی 2 اگینست او ان شاء الله بیا ورپسې زموږ نومبر، دسمبر او اکتوبر کې چې کوم درې د وایل پولیو اگینست کمپینونه روان دي غم او واقعي دا زموږ لپاره د کنسان خبره ده.
د تیر شوی اگست میاش کمپین کې خیبر پختونخوا کې انکاری خلکو شمیره او یا زره وا چې پکې یوازې پیښور نشپک دی زره انکاری خلک ریپورت شوی وو. که څه هم د روان پولیو کمپین په دوران د پولیو ساسکو څخه انکاری خلکو شمیره کې کمی راغلی دی، خو بیا هم د صحت پوهان وینا تر مخه د پولیو کترو نه بچ پاتې شوي ماشومانو لویه کچه د ویرې خبره ده. د مرګ نورو برخو په سیر خیبر پختونخوا کې د 28 ستمبر نه پیل شوی 15 ورځنی پولیو کمپین ختم شوی دی، خو پاتې شوی ماشومان ته پولیو واکسین ورکولو هلې ځلې لا هم روانې دي. مولانا بلال د پیښور د پولیو ټیم حصه دی او دغه چارواکو تر څنګ کور په کور هغه ماشومانو ته ورځي چې د پولیو کترو څخه بچ پاتې شوي دي. وایي که څه هم د خلکو د پوهې لپاره آگاهي غونډې شوي دي، خو د منفي پروپیګنډو او مذهب په بنیاد د پولیو کترو څخه انکار کوونکي خلک لا هم موجود دي.
دی کې هغه وایي چې دا د بیرونی ملکونو سازش دی، دی کې او دا چې کوم دی زمونږه دی سره به اولاد نه کیږي، او دا چې هغه سدا سیزونه پکې استعمالوي نو دا هغه بیا مونږه چې کوم دی هغه سره بیا په طریقه د شپې هغه له ورزو باقي دا مونږه ټیم جوړ کو او هغه له چې کوم دی ورشو او دا هغه د پاره چې کوم دی مختلف پروګرامونه هم کوي زمونږه چې څومره ټیم ورکرز کنه.
د نړیوالی صحت ادارې WHO ونیز ریپورت تر مخه د پاکستان یو لسیمونه تازه د پولیو وایرس ماحولیتی نمونه مثبت راغلی دی. د خیبر پختونخوا سرخار پیښور لړه مهم د پولیو وایرس څخه متاثر سیمو کې شامل ده. پیښور نه سږ کال 2020 کې د پولیو وایرس په لومړي ډول یو او دویم ډول شپږ پیښې رپورټ شوې دي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا د وایس اف امریکا ډی وای یو ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن څخه تاسو ته خبرونه وړاندې کیږي. مننه چې را سره ملګری یاست او خبرونه کې اوس تاسو ته وړاندې کوو. یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي،
لبنان دا وخت په ډیرو سنگینو اقتصادي کشالو کې ګیر دی. د دې وجه د کلونو کلونو راسي د حکومت په عملداري کې بد انتظامی او د لبنان د مشرانو د مطلبیو د مستقل اصلاحاتو په کولو کې د پاتې راتلو ده. د اگست په 14 تاریخ د لبنان په سمندري بندر کې د تباکن 14 ورستو په ګرد لبنان کې خلک پر ریاستي ادارو کې او اقتصادي مت کې د اقتصادي اصلاحاتو مطالبه سره راپورته شوي دي. دوی د بهتري حکومتي عملداري او د بډو رشوتونو د ختمولو مطالبه هم کوي، ځکه چې بډو رشوتونو د لبنان ټوله جوسه زنګینه کړې ده. امریکا د لبنان خلکو سره ولاړه ده، څوک چې د معمول د نظام نور قبلولو ته تیار نه دي. یو طرف ته د لبنان خلک په اقتصادي مسلو کې او کورونا وایرس کې گیر دي، بل طرف ته ایران پلوه حزب الله او د دې ملګري بے لګام سیاسي بدعنوانونه ناجایزه فائدو پورته کولو کې اړم دي. کم چې دوی د تیرو ډیرو کلونو راسي په لبنان کې د خپلو ترهګر سرګرمو او د ناولو مقصدونو د حصول لپاره خور ساتلې وي. د ستمبر په 8 تاریخ امریکې د لبنان په دوو پخوانو وزیرانو یوسف فینی انس او علي حسن خلیل باندې د انتظامی حکم 11,200 لاندې حزب الله سره په لاس امداد کولو بندیزونه لګولې دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې یوسف فینی انس او علي حسن خلیل چې کوم وخت د لبنان په کابینه کې وزیرانو، نو دوی به حزب الله سره سیاسي او اقتصادي مرسته کوي او هغه داشان چې د حزب الله ملکیتي کمپنوله وي د لکونو ډالرو د مالیت سرکاري ټیکی ورکولې او داشان د سرکاري وزارتونو نه وي حزب الله سره تعلق لرونکو ادارو ته د رقمونو لیږلو لار اوارولا. یوسف فینی انس د چلن پخوانی وزیر پاتې شوی دی. هر کله چې علي حسن خلیل سره د خزانی، صحت او د زراعت محکمې وي، دواړو پخوانو وزیرانو ترهګر ګوند ته د سرکاري رقمونو لیږلو د لار په اوارولو کې د خپلو حیثیتونو ناجایزه استعمال کړی دی. خاغلی مایک پومپیو خپل تحریری بیان کې لیکلی دي چې حزب الله د لبنان په بدعنوان سیاسي نظام ژوندی دی او څوک هم چې حزب الله سره د دې ګوند په سیاسي او اقتصادي مفاداتو کې لاس امداد کوي دوی په لبنان کې سلګ ډیره پاتې سرکاري عملداري هم ختموي او د ترهګرۍ په کارونو کې د مالی مرستو لارې اواروي. د امریکای د خدانی محکمې خپل یو تحریری بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د لبنان د قسمه قسم مسرو بنیاد د کلونو کلونو راسې دغلته موجود بډې رشوتونه او اقتصادي بد انتظامی دی. د کال 2019 د اکتوبر نه په ګرد لبنان کې د مختلفو فرقو راپورته احتجاجونو کې شامل خلک د سیاسي او د اقتصادي اصلاحاتو مطالبه کوي. مظاهره کوونکو خپل مظاهرو کې د حکومت په جمله وګړو ګوتی اخودي دي. دینه معلومیږي چې د لبنان ټول خلک اصلاحات غواړي او د ځینو ګوندونو په بدونوانو د پرتو پردو اوچتول غواړي چې پکې حزب الله ګوند هم شامل دی. د امریکای د خزانی وزیر سټیون نوچن خپل یو بیان کې ویلي دي چې په لبنان کې خپدرس کې جاری د خورو ورو بلو رشوتونو د تپوس څوک هم نشته. حزب الله د خپل ناولي اثر رسوخ د خورو د پاره د لبنان د سیاسي نظام نه ناجایز فائدې پورته کوي. د خپل بیان په دې ختم کړی دی چې امریکا د اصلاحاتو د پاره راپورته د لبنان خلکو سره ټینګه ولاړه ده. امریکا به برابر هغه خلک هدف کوي څوک چې د لبنان خلک د خپلو ناجایز مفادو لپاره استعمالوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.